السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو اسدالله لودین هرکلای کوم. د دې سات ډیره برخه روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې. دا پروګرام پرون په ژوندۍ بڼه وړاندې شوې. نانې تاسو تکرار اوري. په افغانستان کې له متخصص یو ډاکټر سره د غاښونو په ناروغیو خبرې شوې دي. هیله ده چې دا پروګرام در سره واوري. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي نن په تهران کې د افغانستان د سفارت چارې په رسمي ډول د دوی ډیپلوماټانو ته سپارل کیږي. د دغه وزارت د ویان مرستیال حافظ یا احمد رسنوی ته ویلي نن سهار د دوی وطن ډیپلوماټان تهران ته روان شول.
د دې لپاره چې په ایران کې د میشتو وطنوالو لپاره د سفارت په خدماتو کې خند او ځنډ را نشي، د بهرنیو چارو وزارت رهبری پریکړه وکړه چې نن سهار له کابل څخه د مجربو ډیپلوماټانو یو وکسیزه ټیم تهران کې د افغانستان سفارت ته واستوي.
پرون په تهران کې د افغانستان د سفارت په خوانی ډیپلوماټانو وتل او په خبره یې د سفارت کلی او نور وسایل د ایران بهرنیو چارو وزارت ته سپارلی دي. د ایران بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي چې دا د افغانستان کورنۍ مسله ده او دوی پکې هیڅ ډول رول نه دی لوبولی. د طالبانو حکومت تهران ته د خپلو ډیپلوماټانو لیږل د ایران او افغانستان د اړیکو لپاره مثبت ګام یاد کړی دی. د طالبانو حکومت وایي ځواکونو یې په کابل کې د داعش یو پټنځای له منځه وړی دی او دوه تنه یې پکې وژلي او دوه نور یې نیولي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپله ټویټر پاڼه کښلي چې د عملیات تیر ماښام د خیرخانې مینې په زاکرین خارګوټي کې وشول. د همداراز ادعا وکړه چې د داعش دغو غړو د ورانکارو فعالیتونو تابعه کړې وه. سلګونو افغان پناه غوښتونکو پرون یکشنبه د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په متحدو ایالتونو کې د میشتیدو د پروګرام د ځنډېدو په وړاندې مظاهره وکړه. د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دغه افغانان د خپل هیواد په دې خاطر وتلي چې د دوی په خبره هلته ژوند په خطر کې و. دوی له څه باندې یو کال راهیسې په پاکستان کې دې ته منتظر دي چې د امریکا د مهاجرت د ځانګړي پروګرام له مخې په متحدو ایالتونو کې د میشتیدو مستحق وګڼل شي. د اسوشیټډ پریس اجانس د راپور له مخې په متحدو ایالتونو کې د دغو افغانانو د میشتیدو په اړه ځنډ دوی په پاکستان کې له ډیرو ستونزو سره مخامخ کړي دي. امریکا خبرداری ورکړی که چین روسیې ته وژون کې پوځي وسایل ورکړي نو دا کار به یې لوړه بیه ولري. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار جک سلیوان پرون ویلي واشنگټن د بیجنګ اقدامات څاري او په خبره یې چین تر اوسه روسیې سره د پوځي مرستو غوراوی نه لري. له سی این این سره په خبرو کې ښاغلي سلیوان زیاته کړې بیجنګ په پریکړو کې خپلواک دی خو په خبره یې له روسیې سره د اوکراین په جګړه کې مرسته به یې بایه ولري. تر دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي چې روسیه د اوکراین په جګړه کې د سیمې له هیوادونو له هغې ډله ایران او چین نه مرسته ترلاسه کوي. ایران او چین بیا دا راپورونه رد کړي دي. د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې یا سی آی ای رئیس ویلیم برونز وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل پاوز پر پیاوړتیا ډیر ډاډه دی چې اوکراین به ورته تسلیم شي. هغه پرون دا خبره له سی این این تلویزیون سره په مرکه کې کړې ده. او هلمند الکوزی کاناډایي سیال ته ماته ورکړه. په کاناډا کې میشت افغان بوکسر هلمند الکوزی تیره شپه د کاناډا یو تکړه بوکسر کودی کیلی ته په اتم راوند کې ماته ورکړه. دا د سوک په حرفوي لوبه کې د هلمند الکوزی نه هم برای دی. دا مسابقه د انتاریو ایالت د برومتن ښار په 5000 کسیز لوبغالي کې وشوه. هلمند الکوزی له 2011 کال څخه بوکس لوبه په اماتور ډول پیل کړه خو 2015 په وروستیو کې حرفوي سوک وهنې ته مخه کړه. په دې موده کې تر اوسه 9 بری په برخه شوي او هیڅ سیالي یې نه ده بایللې.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. د غاښ درد مو کله تیر کړی او په دې اړه تر اوسه څومره پوښتنې لرئ او څومره پوهیږئ؟ د غاښونو ساتنه او په ټوله کې د خولې حفظ الصحه او پاکوالی څومره مهم دی او څومره ورته پام وشي؟ د خولې او غاښونو نه پاکوالی نورې کومې ناروغۍ زیږوي؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې همدا اوس په همدې تړاو خبرې کوو. دا چې د غاښ درد ولې پیدا کیږي او څه وکړو چې ښه او بې درد غاښونه ولرو، په دې اړه مو متخصص ډاکټر صاحب شاه محمد واحدیار ته بلنه ورکړې ده. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې په دې هیله چې تاسو هم د خبرونه را سره واورئ او کچیرته د غاښونو او په ټوله کې د خولې د حفظ الصحه د پخلي کې د دردونو په اړه څه پوښتنه لرئ نو مخت اړیکونی سید سټډیو شمیرې در سره شریکوم. د مستقیم تماس شمیره ده 00 22 12 15 01. بل شمیره ده چې واتس اپ هم پکې ده 00 22 12 15 01. اوریدونکو پر پښتو فیسبوک باندې هم زموږه دغه مطلب تاسو موندل شي. هلته هم تقریبا لزګونه اوریدونکو له سهار راځي خپل پښتنې راته پریخي، هغه پښتنې به هم موږ له ډاکټر صاحب نه کوو. زین اوریدونکو راته په غاک کې هم پښتنې را لګلې دي. ډاکټر صاحب ستړي مشي راځي پیل لدینه وکړي چې په ټوله کې د خولې حفظ الصحه یا د خولې پاکوالی او د غاښونو پاکوالی څومره مهم دی او کچیرته پام ورته ونه شي کوم ستونزې زیږي؟
سلامات اوسه ګلودین صاحب، ستاسو د مخام په خیر وي او د موږ البته د مخام دینو او د درنو لودونکو د مخام په خیر وي. سلام، خوشاله اوسه کی د خولي حفظ صحه مراد کول خو په عمومي ډول باندې دا دی چې هر دا ډېر زیات ضروری په دې باندې کړل کیږي چې د خولي د حفظ صحه د نه مراد کول لوجه نه د غاښونو او د خولي چې هغه اسیدیتي کومه د عدالت وړځي او د غیله وجه نه د غاښونو تخریب د غاښونو د حجراتو د تخریب لامل کیږي چې بل اخر د غاښونو د توریدلو یا په عام اصطلاح کې ورته چینجی وای لامل ګرځي او بل اخر مریض دی یا غاښ له لاس ورکی یا فرزند دی له وجه نه دردونه تیروي. نو د دې د حفظ صحه لپاره په کار ده چې حد اقل د پتلې رساته کې یعنی چې هیڅ هیڅ وخت ونه لري اصلا کو پکار ده چې درې ټیمه باید د هر خوراک نه پس برس استعمال سي. نو او کچیرته څوک دومره دغه لاس رسای همیش نه لري نو په څلې رساته کې یو ځل خو ضروري به څه کده، خصوصا د خوب په وخت کې ځکه چې هغه د حجرات چې یا هغه غذایي مواد خوړل کیږي او بل اخر د غاښونو په منځ کې پاتې کیږي د شپې له خوا نه، چون د خولې د غدوات افرازات کمی نو هغه خمیره کیږي، ګندکیږي او قسم او بل اخر د غاښونو د توریدلو یا د غاښونو د حجراتو د تخریبېدو لامل کیږي چې غاښونو د سره خرابېږي. نو ډېر زیات ضروري هم دا خبره ده چې همیش برس استعمال سي، هغه مخدره مواد لکه نسوار سیګریټ او د شینې چې کوم دي دي استعمال و نسی، ځکه دا لامل دي دي کی چې دی غاخونه حجرات تخریب شي، غاخونه خراب کی یا غاخونه ضعیف کی او بل اخر حتی د غاخونو سرطانونه من سره ورسې.
بله، ډاکټر صاحب زم دې موضوع تر اتلم تاسو د غاخونو د سرطانونو یادونه وکړه. یعنی د خولې حفظ الصحه د دې لپاره یوازې مهمه نه ده چې غاخونه سالم وساتل شي، که خدای مکړه غاخونو کې مشکل پیدا کیږي او د غاخونو نه دغه مشکل مثلا د انسان وری ترازی وری نه مثلا خوله شړیږي، دغه ستونزې کله ناکله داسې راپورونه شته چې ډېر لویږي، یعنی د انسان د مرګ لامل کیږي. رښتیا هم د خولې حفظ الصحه د غاښونو علاوه نور وجود لپاره هم مهمه ده؟
بله، د خولې د غاښونو د خرابوالي له وجې نه، یا د خولې د خرابوالي له وجې، خولې د حجراتو د خرابوالي له وجې نه، د ستوني تکالیف او له هغې سره سره د معده تکالیف ډېر زیات پیدا کیږي، کولمو تکلیفونه ډېر زیات پیدا کیږي. لودین صاحب خبره دا ده چې کله خوله د خولې داخل حجرات نرم حجرات او غاښونه دا چیرته ک سالم نوی، نو هغه اساسي وظیفه کومه د غاښونو ده چې د غاښونو د غذایی موادو د زیاتو میدولو له وجې نه دا په یو کیمیاوي تعاملاتو کې لدی سره پیپسین دي چې هغه افرازات کیږي چې هغه سره دا ګډیږي او بل اخر بیا معدې ته ځي، د هضم لپاره برابرېږي. نو که چیرته د سیسی چې دغه غاښونو کې مشکل وي یا په خولې کې مشکل وي، مرض وي او مریض ورسره په تکلیف وي، نو هغه د زدولو د ډوډۍ د زدولو هغه عملیه صحیح سرته نه رسیږي. نو کله چې دا صحیح سرته ونه رسیږي، دلته هغه د غذایی موادو یا د هغه کاربوهایډریټونو تجزیه د هغه صحیح سرته نه رسیږي چې هغه کار بیا معده نه شي کولای بل اخر د ډوډۍ چې اندسې نیمګړې یا غذایی مواد یا هر هغه میوه جات چې انسان خوري هغه چې کله میډیا ته ځي نو هغه کوم طریقه باندې یا هغه کوم اندازه باندې چې میډیا ته په کار دي مواد هغه سره دي برابر شوی، ځکه هلته تجزیه صحیح نه ده شوې. یو مشکل شته چې دغه د زدولو عملیه صحیح سرته نه ده رسېدلې، بالاخره صحیح تجزیه منځته نه ده راغلې، نو بیا میډیا هغه خپل کوم کار څه ده هغه نشي کولای، ځکه هلته هم د غاښونو وظیفه دې ته ورلغړې سي هم خپله. نو هغه تیزابونه یا هغه تیزاب دی چې په خولې کې کوم دی غاښونو سره مکس کیږي هغه په معده کې بیا نسته، نو د دې له وجې نه هغه غذایی مواد بیا صحیح هغه استقلاب ته نه رسېږي، چې بالاخره کولمو ته ځي، په کولمو کې بیا جذب صحیح صورت نه نیسي، سو جذب سره انسانان مخ کیږي، د معدې زخمونه جوړېږي، د کولمو زخمونه جوړېږي، له دې سره. نو دا ډېره ضروري خبره ده چې د غاښونو او یا د خولې د حجراتو ساتنه سمه وسي.
بله ډاکټر صاحب، په یوې بلې موضوع هم تمکیږ بیا به اوریدونکو ته ورشو. د غاښ درد ولې پیدا کیږي؟ آیا طبیعتا یو غاښ چې په انسان کې مثلا کله چې ماشوم وي غاښ راشین کیږي، دا طبیعتا وروسته د درد لامل کیږي؟ د غاښ دردونه طبیعي دي او کنه خپل انسان د دې لامل کیږي؟ د خولې ښه حفظ الصحه نه ساتل د دې لامل کیږي چې دغه دردونه پیدا کیږي؟ یعنی د غاښ د درد ریښه له کومه کیږي؟
د غاښونو د درد ریښه خو معمولا لودین سیب چې کله غاښونه تخریب شي، تخریب سی هغه عصب د دې متضرر سی، دلته التهابونه موجود دي، معمولا که تاسو وګورئ غاښونه خراب سی وي دا تور ګرځېدلي، دغه توروالی په ابتدا کې دردونه نه لري. په ابتدا کې معمولا مریض، البته د مونږ په جامعه کې دلته په افغانستان کې تر داسې یو مشکل دی، ډېر کم داسې خلک پیدا کیږي چې کله په خپل غاښ یو تور دا وګوري او د لارې سي ډاکټر ته. نو ډاکټر ته هغه وخت خلک دي چې کله له مشکل سره مخ کیږي، له دردونو سره. نو کله چې دای له دردونو سره مخ کیږي، دا نو داسې یو حالت وي لودین سیب چې دا بیا ډېر پرمختللی حالت وي، یعنی هغه درېمې طبقې ته د غاښونو د تخریب رسېدلی وي. نو بیا هلته طبیعي خبره ده چې هلته نرمو انساجو ته دغه میکروبونه داخلیږي، د غاښ په مابین کې چې دي هغه چمبر کې، هلته په کانالونو کې نرم انساج یا سافټ ټیشو، نرم انساج چې کوم دي عصب ده او د وینې رګونه دي، هغې ته د التهاب سرایت کیږي. نو د هغې د التهاب د سرایت چې کله هغې ته سرایت کیږي، هغې ته داخلیږي، نو دلته مریض د دردو د پرسوبو د دشینو شکایت کوي او دردونه ورته پیدا کیږي او بالاخره دغه سي مشکلات سره مخ کیږي. او بل دا دی چې یو خدا دی چې دی دا یو 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 دغه دا ده، بل دا دی چې په طول د عمر کې، یعنی کله چې انسان چې کله پیدا کیږي د شپږو میاشتنۍ نه چې کله د دې غاښونه را شروع کیږي، د شدو غاښونه، نو معمولا خپل غاښ هم چون لکه د انسان د بدن نور اعضا تخریب لري، په خپل هم تخریبیږي، یعنی د خوراک سره یا فرزندې بعض شیونو سره چې تیزابي شیونې هغه استفاده کیږي، هغې سره غاښ کمزوری کیږي، نو خپله طبیعي شکل باندې هم د غاښ تخریب منځته راځي. خو توروالی او دردونه معمولا دا د حفظ الصحې د نه مراد کولو له وجې نه منځته راځي.
بله کور ودان، ډیره مننه ډاکټر صاحب، سلامت اوسئ. اوریدونکو تاسو کولی سئ چې اړیکه ونیسئ له ډاکټر صاحب نه خپله پوښتنه مطرح کړئ. اوریدونکو وصل دی ستړي مشي ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. خا په دې لاره چې اړیکه سم شي، واتس اپ نه اړیکه نیولې، مهرباني تاسو غاغورو خبرې وکړئ.
او مننه، خوشاله اوسئ ګلپ ډاکټر صاحب، سلامونه په پښتنه ما خپل په پښتنه دعا کوم. تقریبا د لوګین صاحب الله صبر کړی نه اسلی ویلي، نو دا خو ډیر خبر نه متا چې جوړ سره دا ما یو وخت ځلې کې اوسه پتا چې سوال نه راځو ډاکټر صاحب راوغړي. نو دا اوس وړه مشمن را خو کې د څه ټول تاسو نه پیدا سی ویلي، تقریبا خو نه موږ ته اسلام باندې متوي ولا چنجي ویلې دي. نو دا ډاکټر صاحب نه ما بیا په پښتنه ویا سوال وګړي، نو تقریبا چې ته عوامین دی ورکوې مشمن.
خا محمد نبی ورور بغلان علی کی سمنه ده، ما پختنه واوری دل سلامات سی پختنه مو واوری دل محمد نبی خان چې په وړو ماشومانو کې د غاخونو د خرابوالي لامل څه ده، یا همغه عام اصطلاح کې ولې د ماشومانو غاخونه چنجي وهي؟ ډاکټر صاحب درته ورسته جواب در کې دا چاړي کوم سمنه و، ما تاسو پختنه موږ واخستل کور مودان چې اړیکه مو ونی ولا بل اوریدون کې نسته، یو بل اوریدون کې پختنه ثبت کړی هغه ورسته و. خو ډاکټر صاحب راځي چې اول دغه د محمد نبی ورور چې له بغلان یې اړیکه نیولې و د دې پختنه به جواب کو. خو یو بل اوریدون کې امپلیک کې راځي چې د منتظر پات نه شي، دغه اوریدون کې مرو واخلستړي مشي ازادي رادیو ده.
سلام علیکم، شه بخیر
و ستړي مشي. ډیره مننه کوم ځای مو اړیکه نیولې او موږ د غاښونو په ناروغي خبرې کوو. تاسو په دې اړه کومه پختنه نظر لرئ؟
عبد اللطیف یو نه هلمل ولایت سمې اړیکه نیولې، رزما ډاکټر صاحب صدا پښتنه چې دا کوچنیان اوس ډیر د غاښو تکلیف پیدا کوي، نو دا خو نه کښل کېږي، کوچنی ماشوم یې، غاښونه یې تورېږي. او بل د دې دپاره دوا چې شته نو چې موږ دوایي وکړو او د کوچنی غاښ خو نه ډکېږي نه کښل کېږي. دا پوښتنه مې د ډاکټر صاحب سره
کور مو ودان. ډاکټر صاحب، تاسو د اوریدونکو نه کومه پوښتنه لرئ؟ له هلمند نه چې اړیکه نیولې وه عبداللطیف ورور نه.
دا ماشوم دی، تاسو د خپل کوم ماشوم ده که په مجموع کې د ماشوم خبره کوي؟
عبداللطیف
مو خپل ماشوم دی. وام
ښه سلامت سه کور ودان. فکر کوم
د ماشوم تقریبا د څومره کلونو ده؟
د څلور کال دی.
بس
سلامت سه کور مو ودان.
خراب دي کړي مخې غاښونه دي؟
سلامت اوسئ کور مو ودان. ډاکټر صاحب چې تاسو خبرې وکړي او بل اوریدونکي به هم راوخلو چې منتظر پاتې نشي. اوریدونکي په نوبت کې دي، بیا به یو پوښتنې ته ځواب وایي. ستړي مشي. ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري. مهرباني غږ مو وصل دی، خبرې وکړي. ښه اړیکه پرې شوه. تخنیکي همکار اشاره کوي چې اړیکه پرې شوه. د اوریدونکي اوریدونکو کله چې واتس اپ ته اړیکه نیسئ، ډیره هڅه وکړئ چې انټرنیټ کیفیت مو ښه وي، ځکه چې ستاسو غږ مو واورو او د نورو اوریدونکو وخت ونه نیسو. ښه، ډاکټر صاحب، د محمد نبی او د عبداللطیف له بغلان او هلمند نه د اوریدونکو پوښتنې تقریبا یو شان وي. په ماشومانو کې د غاښونو د خرابوالي لاملونه ښاغلي؟
د ماشومانو د غاښونو د خرابوالي لامل معمولا دوه علتونه معمول دي. یو دا ده چې موږ تاسو په دې جامعې کې دا کلتور نشته چې ماشومانو ته د برس کولو ټریننګ ورکړي. یعنی دا د موږ تقریبا د جامعې مشکل ده. هم دا رقم خصوصا هغه چې په اطرافونو کې اوسیږي یا له دغې مسایلو نه لرې پاتې دي، یا فرضاً چا ورته یادوري نه ده کړې یا چا ورته لارښوونه نه ده کړې. نو اول خو په کار دا ده چې د محمد نبی ورور د سوال په جواب کې دا ووایم چې ماشومانو غاښونه ځکه خرابېږي چې هغوی غاښونه صحیح ساتل کېږي نه. یو ماشومانو غاښونه باید صحیح وساتل شي، حتی که واړه وي، ډېر واړه وي او د دې توانمندي نه لري چې برسو کې، نو والدین د دې مسؤلیت لري چې په ډوډۍ هر ډوډۍ یا خوراک نو ورسته دغه ماشوم غاښونه په یو پاک تاقیم شوی سټریل ته نرمه تکې باندې غاښونه ورته پاکي. او د درې څلور کلنۍ کې ماشوم ته د دې ټریننګ ورکول پکار دي، د دې سره عادت کول پکار دي چې خصوصا چې کله د شپې وې د کیږي چې د خپل غاښونه پاکي، برس کی او بیا لږه نو ورسته د خوب تلاړ شي. او د عبداللطیف ورور سوال تقریبا هم داسې خو پږي کې یو ډېر مهمه خبره واغ دوی سوال او چغه دوی ویل چې د ماشوم غاښونه نه وستل کیږي او نه ډکیږي. د دې پر ارتباط باندې بزوم چې د ماشومانو غاښونه باید ډک شي، تر زکه د ماشومانو د شدو غاښونه چې کوم دي د شپږ میاشتنۍ نه واخله تر دولس کلنۍ پورې د ختمیږي، او بالاخره د دولس کلنۍ پورې دغه دایمي غاښونه مکمل راوځي چې هر غاښ ځان ته عمر لري. فزن د مخې غاښونه دي په اووه کلنۍ کې شدو غاښونه لویږي، بیا نور راخیزي. د زامې غاښونه دي چې فرزن تر نه کلنۍ لس کلنۍ پورې د شدو غاښونه له هغې نه وروسته بیا غورځي. دا چې کله تکلیف پیدا کوي، ماشوم غاښ خرابېږي، ډاکټر ته باید لاړ شي، هغه باید یوه اکسرې وکړي. د اکسرې کې دا معلومیږي چې لاندې د دې ماشوم دایمي غاښ تشکل کړی که نه ده کړی. که چېرته تشکل یې کړی وي او له دوه پر درې حصې، یعنې له درې حصو نه دوه حصې غاښ تکمیل شوی او یوه حصه پاتې لاندې دایمي غاښ البته، نو بیا کولی شي ډاکټر صاحب د غاښ لرې کړي تر هغې پورې چې د دوه پر درې حصې دغه دایمي غاښ لاندې د دې تشکیل شوی نه، د ماشوم د غاښ وستلو د دې لامل کېدای شي چې دغه دایمي غاښ بیا راونوځي. ځکه دغه د شدو غاښونه چې کوم دي لودین سید، دا د دایمي غاښونو د رهنمود هم ده چې یو لاره ورته خلاصه ساتي سترګو دی راوځي. چون هغه هلته اول تشکل کوي د یو پوقانې په شکل باندې، هغه د دې توانمندي نه لري چې دا وری وشکي، د عضلات وشکي او دی راوځي. معمولا مونږ بیا داسې غاښونه چې بې وخته وویستل سي لاندې ځامه کې دایمي غاښونه چې امپیکټ غاښونه مونږ ورته وایو، یا په ځامه کې پټ غاښونه دي، بیا هغه غاښونه دي دوی دایمي نه راوځي. اکثر داسې مونږ ته غټان راغلي دي ویلي دي چې مونږ دایمي دا غاښونه دي مال وړکینې نه چې مونږ اکسرې وشي نور ته کړي دي، معلومات هم کړی ده کتلین دي چې یا دایمي د شدو غاښ وویستل سوی نه ده په هغه وخت کې ډاکټر ته نه ده وړل سوی، توجه ورته نه ده سوی، او لاندې هغه دایمي غاښ امپیکټ پاتې سوی د پروت شکل باندې په ځامه کې عمل ته پاتې کیږي. نو ضروري خبره ده چې که چیرته د ماشومانو غاښونه خرابېږي، ډکول یې ضروري دي تر هغې پورې چې د دې دایمي لاندې غاښونه 2/3 تشکیل سي چې کله 2/3 تشکیل سي بیا ډاکټر دې اجازه لري چې دا دایمي شدو غاښته یو باسي او د دینه بغیر نو بیا 2/3 تکمیل نه وي د غاښتي وستلو اجازه ورته نشته ځکه د دې امکانات ډیر دي چې بیا د دایمي غاښرونه وزي
او دا کوله ډاکټر صاحب هم دغه درد سره خکېږي د هم دغه د شدو د غاښ
اخو بیا د سیده د غاخ تخریب ته لودین سپ کتل کیږي اماغه اندازه باندې کچرت د ویټ غاخونه لګ لګ خراب وی اغه را پاکیږي اغه د کیږي او کچرت فردند سوي چې اغه اعصاب تر رسیدلی حتی ما ولا او دویم طبقه کراس کړي د تفلی نو په صورت کې بیا اغه کتل کیږي او اماغه کومه تدای لازمه تدوی چې ده اغه بیا په مغه وخت ورته کیږي او مریض د غدرت نخلاصيږي او بل اخر اغه مریض دغه خپل غاښ نه استفاده کولای شي تر مایا نه وخت پورې چې څومره پورې لاندې ترغو دایمي غاښونه یې درته دکېږي پورې کېږي نو دغه پورې د غاښ نه استفاده کولای
شي. یعنی ډاکټر صاحب واضح د غدوه اوریدونکو ته او نور اوریدونکو ته وایي چې هغه ماشومان چې عمرونه مثلا د 2 to 10 years پورې یعنی تر اوسه دا سه حالت کې چې تر اوسه اصلي غاښونه مکمل نه وی راغلي نه وی راښنه سوي کدي غاښ درد سره مخامخ کیږي یا مثلا غاښونه توريږي یعنی بعد باب زونه غنل سي ډاکټر صاحب سره مراجعه وسي ایکس ری واخستل سي او که غاښونه درد لري یا بل کوم تکلیف لري درملنه باید وشي هم دا سه کنه
بله سیبو او دغه یو کلتور هم دا یو شی دا اوریدونکو ته بز یو شی بار بار یادونه دی کومه ځکه چې دا د موږ مسولیت او د خلکو په هوونه او چون دا د موږ مسلک ته او د موږ فیلډ هم دغه ده نو دغه نظریه چې د ماشوم غاخ باید وو وسل سي زکه دي دي غاخ برتراخيزي دا تا نه مهمه نه ده چې دي دي لاندې غاخ راخيزي او کنه راخيزي دا مهمه ده چې دغه ماشوم چې دغه غاخ په دغه عمر کې چې راخيزي دي دي ضرورت دي ته ده ضرورت دي ته ده بدون لدینه چې لاندې غاخ راخيزي کنه راخيزي دای په دغه عمر دوران کې چې د ترغو پرې دي دایمي غاخ راخيزي دای خپل غاخ له لاس ورکه دي خوراک د زولو عملیات دي سي سره نه رسیږي نو دای بیا غذایی مواد سي جذب نشي کولای لکه وخت چې ما ویلې د میډې ته د غاخونو کار میډې ته او د میډې کار کولمو ته پاتې کیږي او بل اخر جذب صورت نه نيسي نو دغه ماشومان یا تنکی ځوانان بیا د سوی جذب یا فرزند دي غذایی مواد او د له مشکل سره مخ کیږي ډیره ضروری ده چې د ماشوم غاښونه باید تداوی شي او ډیره زیاته ضروری ده چې په دې باندې تاکید وشي چې تر هغه پورې لاندې دایمي غاښ 2/3 سي تکمیل نه دي د مریض غاښ ته نو باسي په هر صورت ته مریض غاښ تداوی کی تر هغه پورې چې دې دایمي غاښ راپورته
او ډاکټر صاحب متاسفانه افغانستان کې ستونزې ډیره دي کله چې د ماشومانو د غاښونو خبره کیږي نو د ستې د غاښ وستل فکر کوم تر ټولو لاندې درملنه د چي طاقت اسو ناوړه پایلې یاد کړی چې ممکن روسته بیا پوغد محل کې د ماشوم اصلي غاښ راشین نسی او ډیر کله ډاکټر صاحب داسې هم شي وی چې مثلا موږ تاسو خود افغانستان خلک یو شهیدان یو چې په ولایتونو کې ایکس ری هم ډیره کمه کیږي ایکس ری کې کیږي همغه اصلي ایکس ری چې ضرورت د ډاکټر صاحب ته غنه کیږي ځکه چې هغه د غاښونو اصلي تصویر ولیدل شي جوړ غاښ مثلا باسي او غناروغ غاښ پاتې کله ناکله ځکه درد داسې حالت کې چې مریض تفکیک نسی کولای نو وستل فکر کوم ډیره خلاره نه ده د غاښ وستل هم داسې تاسو سپارښتنه کوي کنه
بله بله لودین صدیق خوښنه بل داسې دی چې ډاکټر صاحب ډاکټرانو ته معلومیږي چې دغه غاخ ماشوم څوکلند دغه غاخ فرضاً د مخې دوه غاخونه کومو تاسو وګورو په کلنۍ کې یو ماشوم راځي شپګنیم کلنده تا ته وایي چې زه شپګنیم کلن یم او مور پلا لري درته وایي شپګنیم کلنده او دغه خوګیږي او د شډو غا کې ته دا ورته لري کده صحیح ده خو کچرته دغه د ماشوم څلور کلنی او دا راسي د مخ غا خرابي نو ته راجکسي ډاکټر راجکسي دا وباسي نو دغه صورت کې دا د دې حق نه لري اغه عمرم دی غاخونو ډاکټر صاحب ته معلومي چې دا غاخ په کوم عمر کې دا غاخ په کوم عمر کې فرزند نظام اولنۍ غاخ کوم ده په اتنه کلنۍ کې باید لري سي دغه مخ کې باید لري نسی ډاکټر ته د دې عمرونو معلومي کوشش دی دا وسی چې ایکس ری نه هم وي نو د عمر مطابق دی غاخ دغه وکی دا څورته وي هغه اندازې دی ولې دی او د مریض غاخ ته تداوی کی او مشکل
کور ودان ډاکټر صاحب ډیر مننه سلامت او سیرازه یو وريدون کې دلته پښتنه راته ثبت کړي دا به وورو بیا به هم داسې مخکې دو سره ښه فکر کوم اوس پښتنه وريده لیسو ښه فکر کوم غاګ دې وريدون کې مګنل رو که هر څه ستونزه ده کولای سو د بل اوریدونکو چې مخکې راته پښتنه ثبت کړي وه هغه پښتنه به واورو یا به نور پښتنه تراشو.
السلامونه علیکم هیلې د ازادي رادیو ټولو محترم کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. الله دې وکړي چې ټول خصيحت ولري، الله مو خوشاله به وقار او به عزت لره. استاسې د قدرمن ملما څخه زما پښتنه داده چې درن تقریبا 12 کال مخکې مایفر کې موټر را باندې ټکر شو، نو دا غینه رسته زما غوونه ټول خراب شو، ورځ د بلې ته خرابېږي او درد کوي. یعنی خپل په موقع باندې چې کله ستاسو میسج موږ تراغه زه د غاخونو د ډاکټر سره ومه په غاخ کې را لکار کو، نو چې کلم زه ډاکټر تلاشم ډاکټر ته وای چې مطلب دا غاخونه چې دي تا د وخت د حادثه کې د جامع یا د غاخونو ټول مکمل تاکل کرانی ولې دي. نو اوس مې ستاسو د قدرمن ملمت څخه پوښتنه داده چې د دې علاج څه دی؟ ټول غاخونه مې ورځ نه بری ته خرابېږي او درد کوي، څه په وخت سره سي لګلګ مات شو، نو درد سره ډیر زیات په عذاب او په تکلیف یم. نو کله خود را تو کې دا واستاسي ډیر زیات مهرباني، الله مو خوشاله لره.
خا ډاکټر سیب دې اوریدونکو پوښتنه و وای ما په پارک مې ټکر وک ټکر نو ورسته د غاخو ستونزه ورته پیدا شوه، دوامدار درد او ډاکټر سیب ما ورته وای چې د حادثه په وخت کې تا خپل غاخونه کلک نیولې، فکر کوم زین سپارښتنه ته په تامه دی چې تاسو ورته سپارښتنه لرئ.
د دې ورته به دا وایو چې د اکسیډنت یا فرزند دی په سلا دی تکرونو په دوران کې یا فرزند یو ځای نه دل ویدل په دوران کې معمولا انسان داسې مشکلات سره مخ کیږي غوښنه کلک نشي. دا یو خبره ده، یو علت ده هم کېدای شي، خو ډیر علتونه نور هم سته. یو لغینه دا ده چې کېدای شي دی په ځمه باندې ضربه خوړلې وي، ځمه چې ضربه کله وخوري دغه بند چې د دې دوه ځمو د غوګونو سره څنګه کې پی ان جی موږ ته وایو پرایمری جنرال جان چې کوم دا ضربه ویني. یو مشکل دا وی چې غاخ خرابېږي، لکه غاخ خرابېږي یا تخریبېږي، ممکن دا د ضربو ضربې چې کله وخوري غاخ د دې امکانات څخه څو کلونه پس پغه کې بغه دغه اثرات او دردونه او لاندې تخریبات او د شینه معلوم سي. خو یو مسله بل هم کېدلی شي چې په دې ساحه کې د بند چکم ده د نظام بندونه چې بند چکم ده د دوړ نظام چې بند دي سره دغه ټي ام جي په دې ساحه کې د تعصب د فشار لاندې راځي. لودین سي دلته یو عصب د سیدا عصب راوتل دی، دا عصب تقریبا په 15 حصو باندې بیا دلته تقسیمیږي چې سترګې تم راځي او غوږ تم ځي او د شقیقه چې موږ تاسو په مسله کې ورته دی تم ځي، بره جامې تم ځي، لاندې جامې تم ځي، پزې تم ځي، 15 حصو باندې بیا تقسیمیږي. نو کله چې دغه عصب په ابتدا کې په دغه بند کې راوځي دلته او دا بیا په دې 15 حصو باندې تقسیمیږي، په دغه ساحه کې دلته دغه رګ د فشار لاندې راځي. معمولا چې د دې لپاره بیا مختلف تداوی لارې دي چې هغه لپاره اول په کار ده چې او پی جی یا مکمله ایکس ری واخیستل شي د غاخونو. د یو غاخونو او پی جی چې واخیستل شي یعنی مکمله ایکس ری د لاندې او باندې زامو دا اخیستل کیږي، دغه نو وروسته بیا تشخیص کیږي، ګوري که چیرته د سیټ سکین ضرورت وي سیټ سکین ورکول کیږي چې تر هغه پورې د هغه د تخریب دقیق هغه د عصب د تخریب هغه دقیقه ساحه معلومه شي. په غیر صحیح کې هلته بیا 50% الکول زرق کیږي د شپږو میاشتو لپاره. یو طریقه یې دا ده، بل طریقه دا ده چې عملیات دې تکیږي که چیرته د مریض لري رو شدید دردونه نه پازابي غاخونه خراب نه وي خو دردونه شدید لري، په دې حادثاتو په دوران کې دغه شایم بیا ورسته مریض ته پیدا کیږي غا خراب نه وي خو ځمه مکمل درد کی. بیا دا کار دی نیورو سرجن کار ده یا د جراحي عصب کار ده، دا بیا عملیات ورته کیږي، دلته یو رګ ده دغه رګ بیا کټکول غواړي تر هغه پورې چې دې مریض د دردونو شین آرام شي. که چیرته دې ورور غاخونه خرابې خو غاخونه خو ضروري د فرزن تورسوي توريږي او کچیرته د سې وینو بیا په کار ده چې تورواله پاکسي دي تورواله باید په هر صورت پاک او ریسټور یعنی دوباره برته ډاکسي هغه باید لري ځکه هغه حجرات هغه میکروبونه دي چې الټا پاتې نور غاخ تخریبي. او کچیرته د سې وی چې غاخ تک سپینوي بعض وخت مریضان د سې وی دي دغه د اکسیډنټونو مریضان د سې وی چې غاخونه تک سپینې درد کوي، نو هغه بیا کېدای شي په دغه ټي ام جی کې مشکل وي، هغه بیا دقیق ماینه غواړي او دقیق ماینات غواړي او لږه نورسته بیا دا دغه کیږي دا تشخیص کیږي او تداوی کیږي.
سلامات اوسئ کور ودان. ډاکټر صاحب یو اوریدونکو پوښتنه کړې ده زبیر ګردیوال پر فیسبوک باندې، وای د غاښ ډیر شدید دردونه مې لرل، تقریبا 28 کال عمر لرم. دا مې لومړی ځل دی چې غاښ کې مې درد پیدا شوی دی. یو هفته کې مې دوه ځله ډاک کړ خو هیڅ مې غاښ نه ښه کیږي.
نو دا خو اوس مونږ به داسې ووایو چې دا چون د دې سوال په لیکلي بڼه باندې ده، د سړی ستنه 28 کلو عمر خو د خیر ویسېږي چې مونږ ته یې لیکلی ده، بل دا ده چې د دې د غاښ تخریب څومره ده. ولې بعضې وخت داسې پېښېږي چې کله غاښ تخریب وی هلته لاندې عصب متضرر سوی، بعضې وخت د پرکاریانو پرکاري د غاښ تر هغه پورې نه ده په کار مریض ته، چې کله مریض دی هم د دې ټکی ته متوجه اوسېږي چې کلم په غاښ کې درد وي ډاکټر ته ووایي چې په غاښ کې مې درد ده، نو چې تر هغو درد آرام سوی نه وي د دې ډکول لازم نه دي، ځکه هغه بیا دردونه ډېر زیاتېږي او مریض ورسره پذابېږي. لکه ګردېوال ورور چې ویلي چې دوه وارې مې په یوه هفته کې ډکړی دی، نو دې معنا دا ده چې هغه تداوي پوره سوی نه ده، د دې هغه تداوي سایکل پوره سوی نه ده. یو عمده مشکل دی مونږ په مریضانو کې رودین صاحب ستا هغه دا ده چې خپل هغه اپانمنټونو ته پر دقیق وخت باندې ناراضي، دغه د سده چې کله د دواګانو په غوښنو کې کېښودل کېږي، نو ورته وایي چې فرضاً ته درې ورځې وروسته یا دوه ورځې وروسته راسه یا یو هفته وروسته راسه یا فرضاً شپږ میاشتې وروسته راسه، نو هغوی په هغه دقیق وخت باندې نه راځي. چې کله دقیق وخت باندې رانه شي هغه مواد چې کوم په غاښ کې کېښودل شوي هغه په یوازې دې چې بیا فایده وکړي هغه متضرر هغه غاښ ته ضرر رسوي، هغه غاښ خرابوي، ځکه د هغې مغمره میادي باید نور لرې شي له غاښ نه. نو د موږ په خلکو کې یو عمده مشکل هم دا ده چې دغه مریضان اکثر بیا خپل مشکلات نو ورته ښکاري، وای دا ما ډک د نتیجې ولې ورنکاو دي ته نه ګورې چې خپل اپاینټمنټونو ته په غو دقیق وخت. لازمی خبره دا ده درنو لیدل کو چې خپل ډاکټر څخه تاسو کوم ټایم درخی په ماغه ټایم باندې به ډاکټر ورته یي چې ترغو پر اساس مشکل حل شي او هغه دوا الته نور تخریبات من سره نه وړي.
و ډاکټر صاحب یو ستونزه بل هم ده چې کله ناکله دغه غاښونه چې دکیږي په افغانستان کې وروسته بیرته ستونزه پیدا کیږي، پکې درد بیا پیدا کیږي، هغه عصبونه چې د غاښونو دي چې باید فکر کوم د ډکولو په وخت کې هغه عصبونه ملسی یا وېستل سي هغه عصب نیمګړی پاتې کیږي. فکر نه کوي چې کله ناکله ډاکټر صاحبانو کې هم ستونزه شته هغه د غاښ تداوی سم نه کوي لکه څنګه چې لازم وي؟
دا خو زسه دا لودین صاحب چې دا دی پورې ډیپند کیږي یا دی پورې ارتباط لري چې ډاکټر څومره وسایل لري. ډاکټر باید په خپل کلینیک کې ایکس ری ولري، ډاکټر باید د مریض د ضرورت پیدا نشي، خصوصا عام روټین معاینات چې کوم دي لکه ایکس ری ډیر زیات ضرور شاید په کلینیک کې، نو کله چې په د مریض ډاکټر سره ایکس ری موجود وي هغه به خپل هغه تداوی صحیح کولای شي، دقیقې کولای شي، هغه مشکل نه پیدا کیږي، کوم ځای کې چې مشکل وي هغه ورته ښکاري، هغه لیدای شي، نور دغه دي کامري دي وړې وړې چې هغه بعض وخت کانالونو لاندې منځ د کانال قتل غواړي هغه کمرو کې قتل کیږي، هغه بیا زوم کیږي، غټیږي، هغه کانالونه مکمل ښکاري چې د کانال په کومه ساحه کې چیرته مشکل ده. دا خبره درسته ده چې دلته بعضې وخت تداویانې ناقصې دي، خو لودین صاحب زه به تاسو یوه خبره وکړم، د غاښونو تداوي چې ده دا معمولا داسې لږ نسبتا نورو تداویانو ته قیمتي تداوي ده. د غاښونو ارزانه تداوي چې ده هغه همداسې کیږي، چون دلته د خلکو اقتصادي مشکلات ډېر دي، ما اکثر لیدلی دي خلق لارد سی راسی راتوای چی ڈاکٹر سی بولا ما خو پا 500 روپی پا 300 روپی پا 1000 روپی پا 600 روپی ما غاک دکڑی، نو اغا کل چی دی پیشی کمی ورکی نو آلتا ڈاکٹر پا دی بانی مصرف نیسی کولای، مصرف دس نیسی کولای چی آلتا دی قیمت اوچت چی، کل چی قیمت اوچت چی مریضی دی توان مندی نه لري. نو بعض ډاکټرانو البته زه دې خبرې سره موافق نه یم د ډاکټرانو چې مریض ته باید وې چې ښه ځانو راسه تداوی به درته وکړو موقتا چې تر څو پورې بیا په درد شي بیا په درد شي بیا په درد شي. که چېرته ډاکټر صاحبان داسې یو مریضانو ته داسې یو لارښوونه وکړي تر ټولو نه مهم شی دا ده چې کله مریض راځي مریض ته د دې قناعت ورکوسي چې تا دغه غاښ دغه مشکل لري او دغومره مصارف لري او تداوی یې په کار ده. دلته بیا مشکل معمولا د خلکو هم ده چې اقتصادي مشکلات ډېر دي، هغه مصارف ته ځان نشي ټینګولی او ډاکټران هم د خلکو اقتصادي وضعیت ته په کتلو سره انویسټمنټ زیات
عملیات نه کوي په انسټرومنټو باندې په وسایلو باندې.
بله نو همدا عمل دی چې د غاښ درملنه ناقصه کیږي. ډاکټر صاحب سلامات او صحیح پښتنه ډیره دي.
هغه ډاکټران تاسو په افغانستان کې مونږ الحمدلله تکړه ډاکټران درو خړه ډاکټران درو داسې ډاکټران هم درو چې خواسایل خکارون خکار کوي خواسایل لري. نو هغه ډاکټران معمولا چې وسایل ونه لري او بل دا مشکل دی دغه د لودین صاحب دی تجربه هم ده ځکه د سي اکثر په افغانستان کې معمول دا څه دی چې پروتیز هم څه ولا کلینیک خلاص کړی او کڅوک لیسانس هم ده نغه هم کلینیک خلاص کړی ده دوه یو رقم جواز ورکول کیږي دوه یو رقم کار کی نو دا طبي خبره ده هغه ډاکټران چې متخصصین دي یا لیسانس دي او هغه چې سوار لسم پاس دي نو هغه په تجربه او کار کې ډېر زیات فرق دي نو دا یو عمده مشکل هم ده په دا مسولیت راځي کیږي د موجوده یا مغد ملک نظام ته چې دا د هکې حالن په کار ده چې هغه خلک چې غوي پروتیز ویلې دي یو دي ډاکټر دي غاخونو دي ډاکټر دي موجود کین په غیر
او سلامات ستاسو دغه د درملنې لور لګښت اشاره وکړه. ډاکټر صاحب زه فکر کوم په افغانستان کې که څه هم د خلکو اقتصاد ډیر خراب دی خو د غاښونو مصارف یا لګښتونه لا هم د قناعت ور دي. په نور نړۍ کې مثلا په اروپا کې دغلته د غاښ لګښت حتی بیمه هم پیسې نه ورکوي کې ورکوي یا کمه فیصدي ورکوي. یعنی دلته په اروپا کې هم غټ سرخوګای د ناروغ لپاره د غاښونو درملنه د خصوصا د غاښونو ای خودل غاښونو نوي کول دا پروسه ډیر لګښت غواړي. مثلا زرګونه یورو حتی لزګونه زره یورو یا ډالر ممکن لګښت راشي که څوک غواړي چې ټول غاښونه جوړ کړي. په هر حال دغه قیمتي عضو د بدن باید خو ساتل سي د لپاره چې ضرورت کم پیښ تر څو سړی ډاکټر ته مراجعه وکړي. دیوبل اوریدونکو پښتنه د اسد سلیم پونم باندې وایزه سوال لرم هغه دا چې د نسوارو استفاده کوم څه وکم چې نسوار می غاخونه زیانمن نکړي.
نو دا خو ښه سوال هم ده او ډېر عجیب سوال هم ده. وروره ته مې یو خو کوشش دا وکړ چې ته د نسوار دغه اندازې کوم دا معمولا خلک ډېر زیات اندازې وتلی زیات کی. نو یو خو دا وکړ کوشش دا وکړ چې باندې کې خو کې نه سې نه کې او یو هوډ ورته نه لري. نو کوشش دا وکړ چې په ډیره کم اندازه باندې استفاده وکړي د شي نو او کوشش دا وکړ کچیرته لاسرسي دی دی لري چې غاښونه دی درې وخته کم اس کم باید بورسي د هر درې وخته ډوډۍ نه پس باید خپل د سلیم ورور خپل باید غاښونه بورس زکه کی چې دای الته برته هغه بار استفاده کوي چې هغه الته خپل د حجراتو تخریب او پی ایچ د خلیل لوړیږي هغه سدیسي حالت د خلیل وړیږي الته د غاښونو د حجراتو تخریب سره ځي. نو په کار دا ده چې اول خو پریږدي چې نه کیږي په ډېره کم اندازه باندې او کم له کمه د ورځې درې وارې دی باید برسو کیږي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سی او باید په تاسف سره وایم چې په افغانستان کې د نسوارو استفاده ډیره عامه هم ده. ډیر عام کسان نسوار استفاده کوي په دغه لچې د غستاسو سپارښتنه هغه کسان چې نسوار کوي په پام کې ونیسي او کم تر کمه دوه یا درې وخت خپل غاښونه ومینځي.
نسوارو نه معمولا زیات سرطانونه دي. دغه نسوارو نه ما څه کتلې دي اکثر د نسوارو نه زیات سرطانونه دي مریو او د خلی سرطانونه اکثر د نسوارو نه پیدا کیږي.
کله
ډیر په غیر معیاري شکل باندې تاسو به لیدلی په افغانستان کې ډیر په غیر معیاري او ډیر هغه ځای چې تاسو وګورئ چې کوم پکې جوړیږي نو به په تعجب
نو خدای چې اوریدونکو خصوصا ځوانان چې اوس مثلا بلا بلا نور بوختیاوي هم راوتل دي نسوار پریک دي ځکه پر خودلم فکر کوم ډیر غټ کار نه دی ځکه موږ راتونکو خبرونه کې غواړو چې په همدې د احتیاط په اسباب او ملانه باندې خبري وکودانن سهار مم دلته همکارانو سره د موضوع یاد کړ چې بلونه کې په دې خبري کې و چې څنګه له احتیاط ځان وژغور فکر کوم د نسوارو احتیاط نه هم خلاصې دل کومه غټه ستونزه نه ده یو فقط هوډ او مبارزه او اراده غواړي. په هر حال بیا به وروسته خبري پوه کو چې څو کو چې له نسوارو سګریټو نورو نشي مواد نه ځانو ساتو تر څو مثلا غاخونه او مجموع کې صحت ډاډمن ووسی. اوس یو اوریدونکو وصل دی د سره به خبري وکستلی مشي ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. مهرباني خبري کوي تاسو قابل دي مهرباني
او نسوارم کم تور
نسوار کم غاکو مې دې دلته ښا کوم ځنې مالک نیول دا عمر مو څومره دی
عمر می 15 کال او کوم
متاسفانه چې اړیکه مو ډیره خراب ده، فکر کوم ما مو پښتنه واورېدله. ډیره مننه. کور ودان سلامت اوسئ. 15 کلن اوریدونکی و، اړیکې نیولې وه، وای تور نسوار کوم او غاښونه مې وای ډیر درد کوي. ډاکټر صاحب، فکر کوم هغه مخکنی موضوع ده، ورته کلنډو کې سپارښتنه وکړي.
نو په کار ده چې نسوار کم کی یا بند کی. د یو مسله دوم دا ده چې برس زیات کی او غاښونه کې چیرته خراب وي، تخریب وي، نو ډاکټر ته دې مراجعه وکړي. تر هغو پورې هغه ابتدایي حالت کې کوي کې دا مشکله دي غاښونه تور شوي، چې ډاکټر صاحب ورته ډاک کړي، ورته برابر کړي، پاکي کړي او پاینده کې د ځان سره کوشش وکړي چې خپل حفظ الصحې مراد زیات وساتي، د خولې خصوصا.
بله، کور ودان سلامت اوسئ. راځئ چې د یو بل اوریدونکي پوښتنه واورو چې دا څه پوښتنه لري. پوښتنې موږ ته رالېږلې.
سلام علیکم محترم، جوړ خیرت، مشکلات نشته. محترم ډاکټر صاحب، نو مې دا پوښتنه ده، دا درد د غاښونو څه وجه نه پیدا کیږي او څه لامل ده د درد؟ دې حق لري کوم معلومات راکړو، مهرباني به وي. سلام علیکم.
بله، کور ودان سلامت اوسئ. د اوریدونکو پوښتنه و ډاکټر صاحب، فکر کوم مخکې ځواب سوله په عوامل باندې موږ تاسو تم شولو چې عوامل تاسو یاد کړل. څه وایي د اوریدونکو ته پلان وکړي ډاکټر صاحب، ځکه نور اوریدونکو پوښتنې لري چې هغه
ځواب پاتې نشي. تا خبره چې موږ مخکې خبره ورته وکړه، لاغه دا چې غاښونه که چیرته خرابېږي او درد لري، نو دوی باید زخو خرابېږي ځکه چې غاښونو تخریب زیات شي، هلته نرم حجرات یا هغه انساجو ته دا میکروبونه انتقالیږي، هلته میکروب جوړوي، هلته درد منځته راځي، هلته مشکلات منځته راځي، پړسوبونه منځته راځي. نو غاښونه کېدای شي د چا خراب شي ډېر، او هغه درېمې طبقې ته یا دویمې طبقې ته یا درېمې ته چې ورسیږي، نو هلته بیا مشکلات دي، یخ او ګرم سره دردونه، یخ غوږو سره دردونه دا ورته پیدا کیږي. او په کار ده چې ما خپل مربوطه ډاکټر تلاړ شي، سترګو پر هغه غاښ ورته صحیح تداوي کړي او ډکې کړي، نو دا یو مشکل به انشاءالله حل شي.
کور ودان احسان الله احسان ورور پر فیسبوک پوښتنه کړې، وایي که چیرته غاښونه وایستل سي تر 2 کلنۍ پورې بیرته په هغه ځای کې غاښ راشین کیږي؟
نو ما خو ویل چې هر غاښ ته انت عمر لري. دی مخی غاښونه چې دی فرزند تر 6 کلنۍ 7 کلنۍ پورې دی، دا غورځي بیا دایمي غاښ راخیزي. لو 7 کلنۍ نو ورسته که چیرته ته د مخی غاښ ته مریض وباسي، دا بیا نه راخیزي. د زامې اولنۍ غټ غاښ چې کوم ده، دا تقریبا په 8-9 کلنۍ کې استکیږي. که چیرته ته د 1 کلنۍ کې دی دی غاښ لري کې، نو د دې معنا دا ده ستا د دې دایمي غاښ لري کړی ده، دایمي غاښ په ځای باندې بل غاښ بیرته نه راخیزي او امکان هم نشته. نو په کار دا ده چې د هغه عمر مطابق غاښ، هر غاښ ځانته عمر لري، ډاکټر صاحب ته چې لاړ شي، ډاکټر چې وګوري که د اکسرې وسایل شینه نه لري، نو د عمر په لحاظ باندې په هغه مریض باندې پوهېږي چې دی د غاښ څومره تشکیل کړی چې باید وویستل سي که نه وویستل سي. نو دا په کار نه ده چې غاښ مقصد چې ورشي او درد لري او ماشوم ده او بس لري، که د ګیاس مرشن کېږي غاښ. دغه نظریه، دغه فکر دا باید نه وي، باید د ماشومانو له ابتدا نه د غاښونو د ساتنې اغه روحیه یو غوته مرکز یو ډاکټر ته بوزي، سترګو پر دې ماشوم مشکل حلی، اغه دایمي غاښونو ته بیا مشکل لو سره مو نه رسیږي. به وخت غاښ وستل هیڅ لازم نه دي.
کور ودان سلامات اوسئ. اوریدونکو، راخلو سړی مشي ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. مهرباني، تاسو غږ راځي، خبرې وکړئ.
وعليكم
السلام. وعليكم السلام.
الله دې وکړي. مال لوډین صاحب، به زمات موضوع نه یارته
د غاښونو حفظ الصحې باندې خبرې کوو. د غاښونو ساتل څومره مهم دی؟ او که تاسو چیرته د غاښ درد لرئ، ډاکټر صاحب دلته ستا کولی سي پوښتنه ترې وکړي.
محترم، غاښ درد لرم، دا ډاکټر صاحب ته سمې دا پوښتنه ده چې د کښې د ځان غاښ همیشه بس په یو تو نه په دوو تو کې بس یو وار په درد سي باندې، نو د ګرد غاښونو ورسره درد کوي.
خا، یو غاښ لري چې هغه دردیږي، بیا نور غاښونو ته هم درد سرایت کوي. سلامت اوسئ. کور مو ودان اوریدونکي د فرا له بکوان اړیکه نیولې وه. ډاکټر صاحب، دلته په فیسبوک کې هم ورته پوښتنه راغلې، اوریدونکي له خوانه وایي د غاښ درد مې کله کله داسې وي چې دا ټول ځام مې ورسره په درد سي. هغو اوریدونکو ته چې دغسې مشکلات لري، په لاندو کې کوم سپارښتنه یا حل لارې ورته وایي؟
غاخونو کانټاکټ ایریا غانې کې مشکل پیدا کیږي فرزند د دوو غاخونو په منځ کې کومه فاصله یا د دوو غاخونو مجاورت کوم د دوو غاخونو څنګ په څنګ دی د دې دوو غاخونو په منځ کې دلته تخریبات منځ راغلي کله چې د تخریبات د چون لږ باندې نه فزیکلی ضرورت ګوري سړی تخکاری نه ځکه هغه د دوو غاخونو منځ کې د پټه ساحه ده نو کله چې دغه تخریبات زیات سي له اوله طبقې نه دویمې ته داخل سي نو په دې صورت کې بیا څو کار کیږي دویم او درېم طبقې کې په هغه کې دا کیږي چې داسې مریضان معمولا له یخ او ګرم سره چې کله دغه طرف غاخ ته یخ یا ګرم شي ورسي یا خوږه ورسي دغه بسته زامې ورسره درد کوي هیڅ تشخیص نشي کولای چې دماغ کوم غاخ خوږيږي دا نو هغه وخت تشخیص کیږي چې کله ډاکټر تلاړ شي او د دې ایکس رې وسی معاینات وسی وکړل شي چې کوم غاخ کې تخریبات موجود دي هغه غاخ تداوی باید وسی دغه سره بیا د ټول نظام مشکل حل کیږي نو دغه یو علت چې معمولا کله کوی چې غاخونه مې راکروغ دي خو بیا هم له خوږی ولې خو ګرم سره مشکل لري هغه کې همدا مشکل دی چې په کانټاکټ ایریا غانو کې یا هغه د دوو غاخونو په منځ کې سړی د ته پیدا شوی چې لپاره نور ته ګوره غاخروغ ده
bale
او په اصل کې هغه دینانه تخریب وینو دی غیر وجه نه هغه تخریبات هغه اعصاب متضرری الته پرسوبونه او حساسیتونه من سره دي چې خو ګرم حساس کیږي خوګه ور سره چې اوخره کله حساس کیږي بریخ یو قسم بریخ کې انسان ډیر اذیت کوي بس تزام سره درد کوي نو بیا هغه مریض هیڅ دي احساس نشي کولی نو په کار دا چې دقیق ډاکټر ته ورسی او دقیق هغه وکتل شي چې په کوم کې مشکل ده هغه مشکل را پیدا شي او مشکل حل شي او ان شاء الله مریض بل داس مشکلات نه بیا په امان کې
و سلامات سي ډاکټر سبي او بل اوریدونکو خپل پښتنه را تپریخي د پښتنه بو ورو مهرباني
سلامونه نیکه له وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو محترم کارکونکو دا او اوریدونکو ته خدای وکړي ټول صحتمند اوسئ مسجدي رسولي ما د لغمان ولایت له چنګ څخه خدمتمن ډاکټر ته زمونږه مشکل په کورونه کې د صدغه په حساب باندې د سي او سي او د سي سلسله یعنی بل ته پاتې شو نه پیګم ملت څه ده لومړی دا چې موږ په ګورنی کې د سي ټول دغه د حفظ الصحه د غاخونو او د نور د خلو حفظ الصحه مراده بیا زموږ په ګور کې مشر کشر یعنی د سي د فامیل یو د غړي حتم زموږ په میاش کې یا د سي په درې میاش کې یا په هفته کې د سي ورځ نه ورځ غاخ درد پیدا کوي چې نه پیګو دا سونه د پټ شي کده او زه خپل هم د سي سوار دغه سونه سره مخ شوم چې دغه خدری را هم خپل اصلي بیا مې په خو ته کړ ډاکټر باندې چې بیا هم د سیګان وخت سي دغه مشکلات پیدا کی نو راتلونکي د پاره چې مال دغه سي مشکل یا دغه سوند زمونږ په کورنۍ کې به خلمه زلا شي او پاتې کې ورته کیدو چې هغه کوم اصول او قواعد چې مونږه تطبیقو کداغه باره کې مونږ ته معلومات راکړه دا به مهرباني وي
ډیر مننه لدې اوریدونکو نه ډاکټر سپتا سي پښتنه واوریدل وای ار سي ډول باندې د اوریدونکو فکر کوي چې د دوی په کورنۍ کې د غاخونو ستونزې ډیر عام ده په هر میاشت کې یا حتی اونۍ کې وای یو کس د کورنۍ د غاخ ډاکټر تر واني سره لدې چې حفظ الصحه یا پاکوالی نظافت هم مراتوي د دې سلامل کې د لشي ډاکټر سپ فکر کوم غالي نور کورنۍ هم داسې دي چې د غاخونو مشکل پکې لږ زړه ډیر دی مثلا پلار مور اولادونو کې یا به بیا المسیانو کې د غاخونو ستونزې یا د غاخونو دردونه زرزر پیدا کیږي
بله نو دا خود څه ده لودین صاحب نوې زړو تحقیقات دا ویلې چې په ارشاد په غاخونو کې رول لري نوې تحقیقات دا وایي چې ارشاد رول نه لري خو زه په خپل چې تقریبا ډیر وخت کې شل کال مې کېږي د کلینیک کوم نو ما څه په خپل چې کړی دی کلینیکلی هغه ما د شی باندې لږ فکر کړی دا د سمریزم زلرم ارسیت رول ډیر زیات لري په غوښنو کې دا یو مثال دوه مسله دا ده چې ما د سمریزم لیدلی چې په عین کوادرانټ کې یعنی په هر په ماغه روبه کې چې د مور په کوم عمر کې غاخ خراب شوی دی لور خراب شوی دی یا د پلار خراب شوی دی زوی یا د زوی خراب شوی پلار خراب شوی دی لور ماما کوادران کې ماغه په مغو عمر کې خراب شوی ده نو د دې ښکارندوی کې چې ارسیت رول لري ګرچې نوې تحقیقات دا وایي چې نه لري خو دې سره بیا اکثر ډاکټران موافق هم نه دي او زه هم په خپل دې سره ډیر موافق ځکه نه مې چې مونږه کتلې د کلینیکلی چې ارسیت رول لري خو یو عمده مشکل دا ده بعضی وخت د کورونو کې د مرده نه موجودیت لواج نه د وټامین ډي د کمبوت لواج نه چون ویتامین ڈی چکل په بدن کې جذبېږي د ته کلسیم ضرورت او د کلسیم د جذب لپاره ویتامین ڈی ضرورت دی. د مونږ همدا مشکل دی چې مونږ ویتامین ڈی نه لرو یا خلک نه اخلي مرونو ته ځم سي نه خي یا فردان د خولې لارې نه د ټابلیټ په شکل باندې نه استعمالوي. نو هغه کې مشکل داسې چې د غاښونو یا په مجموع کې د ټولو اډوکو کمزوري منځته راځي چې اولین اثرات بیا په غاښونو کې ښکاري. غاښونو کې چې کله د کلسیم کمبود یا د ویټامین ډي کمبود ولري غاښونه کمزوري کیږي، غاښونه سولېږي. تاسو به کتلي بعضې کسان غاښونه سولېدلي کرش شوي داسې. د هغې وجه دا ده، دغه دوه علتونه، یو دا چې عمر زیات یو بل په ځوانانو کې چې تاسو وګورئ هغه چې وګورئ تاسو دغه د کلسیم معاینات چې ورکو موږ د سم مریضانو ته د کلسیم ویټامین ډي هغه خامخا کم راځي. نو ډیره ضروری خبره ده چې خپل د وینې د کلسیم اندازه معلومه کی او دغه نورسه کچیرته کلسیم کمی یا ویټامین ډي د معاینه کې خپل کچیرته ویټامین ډي کمی بیا نو د کلسیم او ویټامین ډي دواړه یو ځای استفاده کی ځکه دا یو بل ته د جذب زمينه برابرۍ. کچیرته نا ویټامین ډي او مریض خوري او کلسیم نور سره خوري د هیڅ فائدہ نه لري. او کچیرته یو مریض کلسیم خوري او ویټامین ډي ور سره نه خوري نو د دې خوراک هم هیڅ فائدہ نه لري، ځکه د جذب زمينه نه برابرېږي. دا یو شی عمده ده چې د ویټامین ډي او د کلسیم د کمبود له وجې نه معمولا د امراض من سره راځي. د غاښونو خصوصا د غاښونو هغه اډوکي دي چې همیش د ضربي او د سره مخ دي، د سلیګي او بل سره ډیر زیات په ډیر قوي زور باندې، نو هغه چې غاښونو باندې اثرات زر پریوزي په ټول بدن کې. نو په کار دا چې د وینې معاینات خپل وکړي چې د کلسیم او ویټامین ډي کمبود خوده نه لري.
او ډاکټر صاحب دا بل اوریدونکو هم پوښتنه کړې فیسبوک کې، دغه پوښتنه فکر کوم یو څه مهمه ده. وایي زما په غاښ باندې یخې اوبه بد لګېږي او کله چې غاښ یخې اوبه څکم یا بل یخ څه خولې ته وړم نو غاښونه مې ورسره په دردي کې. فکر کوم دا ستونزه یو څه نور اوریدونکو کې هم شته یا په ټوله کې په افغانانو کې. ما چې له خپلې تجربې نه اورېدلې د دې علت څه دی لاند کې دې ته ځواب ورکړي، بیا به سپارښتنې کرا کرا راټولوو چې بحث کم شي. پاتې دي
لوزین سے پتی کہ دو مشکل کے دلائسی یو داد سی دی کے دلائسی غاک ٹکڑی وی ناقص پر کاریانی دی دی لامل کے دلائسی دو ما مسئلہ داد سی کے دلائسی دی دی پا غاک وقتی منگو ویلی دی دو غاکونو پا مند که چرتا سرائی وی نو آغا چا کلا آغا یخ شای دی خوری آلت وردی آغا غا آساب چون لس ده نو هغه ته چې هغه یخواله ورسیږي هغه سیاله د حرارت چې کومه دغه ډېره قوي انتقال کوي. قوي انتقال سره یو بریخ من سره راځي چې دغه بریخ ان بیا هغه مریض مکمل دغه یو طرف ورسره بریخ کې هیڅ تفکیک نشي کوي چې ما کوم غاښ ده. نو په کار دا ده چې دای لاړ شي ډاکټر ته تر هغو د غاښونو اکسرې وسي او که چیرته پرکاریانې سوي په هغه پرکاریانو باندې دوباره یو مرور وکړي ډاکټر وګوري چکې کې چې آیا دا پرکاري خو به ناقصه نه وي. نو دغه دوه علتونه ناقصه پرکاریانې او د غاښونو په منځ کې سوري دي لامل کېدلی شي چې د غاښونو بریښونه منځته راوړي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات سي. بس ډاکټر صاحب راځي چې ورور سره راټول کو ځکه 15 دقیقې شاو خوانوري لرو شپږ دقیقې. زین نور مسئله هم شته د غاښونو اړوند. زین وخت غاښونو سره ډاکټر صاحب زموږ تاسو خلک به احتیاطي کوي، مثلا په غاښونو باندې کلک شی ماته، مثلا بادام په ماته، حتی چرمغز په ماته، مثلا پسته په ماته، یا هغه کارونه پکې چې مثلا فکر کوم له غاښونو نه بغیر په اسانه کېدلی شي، مثلا ډیر کلک غوټي په خلاصي یو شی په کش کوي، مثلا دغه به احتیاطي خصوصا په ځوانانو کې مثلا بیا په وګد محل کې څومره ناوړه عواقب لري او د غاښونو د آیندې لپاره څومره ضررونه لري.
لودین صاحب په غاښونو باندې بی اندازې فشار راوړل د خپل لامل د دې کیږي چې غاښونه په فرضاً کې تا یو معمول غاښ دی تا وی او په زور نه وي او هغه نارمل چې کوم زور او فشار د هغه تر استفاده کې کېدای شي تا دغه غاښ په شلو کلونو کې خراب شي. خو که چیرته یو انسان په هغه باندې سخت شي نه خوري د هغې په داخل کې هغه کوم رګونه چې دي هغه باندې فشار راځي، حجرات تخریبیږي، نو هغه کېدای شي په دوه درې کلونو کې هغه غاښ تخریب شي. اول خو دا ده چې دا کوم لامل لواج نه چې تاسو یادونه وکړه چې چارمغز ماته بادام دغه سخت شینه په غاښونو باندې ماته ول دا باید قطان باید نه وي. بعض خلک دي تاسو ذکر وکړه چې غوټي ور باندې خلاصي دا لازم نه ده. او بل ما د خلک لیدل دي چې درانه شینه په خولې کې د سراجګوي یعنی د دې په خاطر چې یعنی زه دومره قوی ما یاده سي زور را پکې ده. نو دا اصلا دا صحیح کار نه ده د غاښونو باندې ضربه واردېږي، غاښونو ته ضربه رسېږي او غاښونه تخریبېږي، او په آینده زمان کې بیا دا داسې حالت هم راځي کله چې یو غاښ باندې یو سخت شی جکې یا فرضاً یو سخت شی ور باندې مات کې، په هغه وخت کې یو درد وکړي ډېر شدید، د هغې شدید درد نه متصل دغه درد بېرته ورک شي. که چېرته غاښ ته شدید درد پیدا شو او بېرته آنن دغه شدید درد ورک شو، دا ډېر خطرناک حالت ته لودین صاحب. په دې صورت کې باید مریض حتماً یو ور ډاکټر ته لاړ شي. عاجل قوي درد پیدا کېدل او عاجل بېرته بندېدل، د دې درد داسې درد بندېدل چې هېڅ احساس ونه کړي چې اوس دا درد ما درد درلود، نو په داسې حالت کې عاجل باید مریض ډاکټر ته ولاړ شي، ځکه دغه دردونه بیا معمولاً لامل د مزمنو یا دوامدارو دردونو او حتی د سرطانونو کېدلی.
ازادي راډیو له تازه خبرونو مهمو راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره ستاسو ملګری ده. ازادي راډیو د ماخم لو شپګو د سهار تر شپګو بجو پورې پر منځنیو چپو دول شپګنوي او د سهار لو د ماخم تر و پر لندو چپو 19 یویشت او 15 موندلای شي. زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
بله کور ودان ډاکټر سی په ورستوي کې غواړم زین سپارښتنه د خوراک پاړه هم وکړو، خصوصا ماشومان ته موږ تاسو په کورونو کې خواږه ډیر ورکو، چاکلیټونه ورکو، نقل ورکو، مثلا نور هغه خواږه شیان چې دا تر ډیره په غاښونو کې بیا پات کیږي، هغه غاښ برسېږي هم نه، بیا غاښ تخریبوي. د خوراک په برخه کې ډاکټر صاحب لاندې سپارښتنې وکړي، لویانو ته او ماشومانو ته کوم خواړه تر ډیره استفاده سي، خصوصا د شپې لخوا چې غاښ ته مضر نه تمامېږي. په لاندو کې مهرباني ډاکټر صاحب.
نو د ماشومانو خو دا د چې کومګه دا وای چې ماشومانو ته خواږه نه ورکول، خواږه ورکول ماشومانو ته ضروری هم دي، ځکه یو غوي ضرورت لري، د ګلوکوز اخستلو ته زیات ضرورت لري. د غیته په کار دا د ماشومانو کې چې کله خواږه ورکول کیږي، نو د غینه ورسته د غیته ما وخت ویلې ماشوم ترين داسې ورک داسې ټریننګ سي، داسې یو ذکر ورکړی سي چې اخونه دې باید زر زر ومینځي. د یو مثلا دوم کچیر ته ماشوم د دې توانمندي نه لري، والدین د دې مسؤلیت لري چې پاکي تقریبا سوي سترا ټوټه سره د دې غاښونه راپاکي. بل په غټانو کې چې کچیر ته هر هغه څوک چې خواږه استعمالي یا فرضاً تیزابي شي نه، لکه دغه مشروبات چې کوم دي لکه پیپسي او دغه کوکو د شین استعمالي یا کول ډرینک یا انرژي، نه د خپل معمولا د ډیر زیات zarar رسي غاښونو ته. د غاښونو هغه اسیدی حالت یا هغه پی ایچ کوم دغه ډیر زیات لوړی، هغه څکل لوړ سی دلته د دی پی ایچ د لوړې دو لودین سه دغه حالت لسن د پینزونه تر لس ثانیو وخت نیسی. په دغه مر ثانیو وخت کې د غاښونو حجرات ډیر زیات تخریبیږي، نو په کار دا چې د مشروبات، غازی مشروبات او د انرژانو د دې شنو نه استفاده ونسی، او خصوصا د غاښونو تار استفاده سي. د غاښونو په منځ کې غذایی پارچې باید پاتې نسی، او کله چې څوک دې کېږي د شپې له خونه خصوصا ضروری خبره ده چې غاښونو برس کی او تار په منځ کې د غاښونو وهي چې پارچې د ډوډۍ پاتې نسی، چون د خو په دوران کې د خلی غدوات
بل
نه افرازات ډیر کمی، نو هغه خمیره کیږي او ګندکیږي او بل اخر د غاښونو
د ټولې لامل ګرځي. ډاکټر صاحب ډیر مننه، سلامات اوسئ. کور مو ودان چې په دې یو ساعت کې مولمو زره برخه واخیسته، لستړیا مو مننه. په دې لچ اوریدونکو ستاسو سپارښتنه اوریدلې وی او وکولای سي د همدې سپارښتنو لاري او د ځان د هایجین یعنی نظافت لاري سالم غاښونه ولري. تر بل خبرونه مو پلو یو بخون کې خدای سپارم ل خپل میلمه ډاکټر شاه محمد واحدیار نه ډیره مننه.
شاکس پو کمال یاترو سوک ذکر و زائی دیکھا شاکس پو کمال یاترو سوک ذکر و زائی دیکھا عشق چلا خانے کے زندہ اس دل بر دل بر کو عشق چلا خانے کے زندہ اس دل بر دل بر